السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل نیم ساته خبري خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري. د دې خبرونه په نوګدو کې به درته بیلابیل خبري مطالب او مرکی نشر ته وسپارو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوي. د ایران پولي واحد د ډالرو په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی و. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیله سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړیو د جمعې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غواړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. ولسي وي چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. ښاغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بلخو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغه سي طالبانو ته مخ کو چې تر څو زه ژوندۍ ما ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخ کیږي نه.
د اورزګان امنیه قومندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان نیول شوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د نورستان له ځنګلونو 380 ټنه جلغوزي راټول شوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لیږل شوي دي. تیران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د یو لکو 2000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کیده. هلدا چې پرون یو ډالر په 90000 ریالو بدلیده. تیران د پولی واحدو ارزښت روس له هغې ول چې د امریکا متحده ایالاتونو په می میاشت کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وټلو اعلان وکړ. وی ول چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کیږي. دا به د سل کېده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کیږي. سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې ایران څخه لرې کړای شوی و. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټپیانو 160 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یکشنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شاید د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریات ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې سره اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم ډیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین یوکرین سم د لاس سره دغه سره مشريزي موضوع نه د تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسې او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل سوی دی. پرونی مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل سوي، دا ښیي چې د تقاعد عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د نارینه وو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 میلادي کال پورې 35 کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ په ډېر جرأت په علما وکولای شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان دی اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حقیق غوښتنې په اړه چې ویلي دي افغان ځواکونه د لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي غبرګون ښودلی دی.
در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار د ولایتي شورای او شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستي او پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. دغه انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونې ته ځنګړي شوي. له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. دغه کانفرنس 13 ورځ پیل شوی دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دغه کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د نامنې او ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرلپسې کلنۍ راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو درې یا څلورو په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد منبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځ پیل شوی و. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونه وکړه، همدارنګه لوی څرنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زراتلمه قطعنامه یې پرېکړه لیکې لوس. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونه نه دي کړي، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه ده. د عدلي او قضایي بنسټونه وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پرېکړه د تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې ښکېل دي، خلک ځوروي او خلک ورنه ډارېږي. ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدین یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي، ځکه دوی خدای رټلي دي. او د اسلام دین هم په همدې برخه کې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې له مفسدینو لرې وګرځي. د یادونه وکړه، حکومت غږ وکړ چې په دې برخه کې هغه کوم مبارزه چې روانه ده، عالمان هم درسره دي، نور هم پیاوړي واوسیږي. فرید حلیمی لوی څرنوال همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د فساد په ضد استراتیجی کوم جوړه سوی ده. په دغه استراتیجی کې به د دینی عالمانو هغه سپارښتنه چې دوه ورځې پوښتو کې دوی درلودلې هغه په خپل د استراتیجی کې ځای پر ځای کې دوی ول چې افغانستان حکومت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي، خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې باید دوی جدیت پرېکړې چې منصفانه عادلانه به وي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، واموریدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د ممبر غک په نوم باندې له 200 زیات دینی عالمانو کانفرنس چې 13 ورځې پیل شوې نن هم دوام لري. سو شیبو کې به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې به دته وړاندې کو. په دې اړه چې دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي، د دینی عالمانو ویناوي به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي، او آیا دوی به وکولی شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني؟ دا ځینې نورې پښتنې نوریاس نوري د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس لوی ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړی دی. خغل حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول پاړه وایي.
د افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته نیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبري کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهیږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي. تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي، ولې نظام حکومت او ملت پرې باندې پوهیږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط تمامي مرحله یې ده چې هغه به له دې نه وروسته شروع کېږي. بنا هم د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت پر رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري، او د دې بدبخته بدنامي په دې د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ ویل ولکه چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه چې هغه هم د فساد یو مهمه بڼه ده ډیر کم شوی، او نور په فساد کې کل کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو ویل چې زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څنګه کولای شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
نو سبیان خبره به زو ډیر وضاحت او ډیر صراحت باندې درته وکم. مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري، او خواص ډیر کمی، یا به ځینی امنیتي ملحوظاتي، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یې. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته عامو خلکو ته هغه رشوت ورکوونکي ته نه تنه رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کیږي، یغوی ته دیني احکام ورسوو. ډیر مهمه ده چې علما د منبر غږ یغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي، یو دا چې د اخیستونکو د تا ګناه یو شان ده، دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، لږ سره مراوده ونه شي، لږ سره تګ راتګ ونه شي، یغه ته نه تنها د عزت په سترګو نه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حیث باندې ورته وکتل شي تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمی صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې خلکو به غواړي چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه. آیا دینی آلمان به وکولی شي دا جرأت به ولري چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکار اداره لوی څارنوالي و، سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه له خلکو نه مغوښتلی شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ورپلاس کړو. یو دویم، چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډیر مهمه نوري صاحب، چې تاسو هم د ازادي راډیو ډیر رول لوبوي، مطبوعات ډیر مهم دي تر څو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولن ته ورسي په مسجد کې به زر کسان شي، اما بیرون ټولن بیرون مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې وي باید پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدي توګه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د منبر غږ ورسي خلکو ته.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځنی کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ نور همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
اوس هم د خبرونه دوه مطلب ته ورزود. افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د حق غوښتنې په خبرګون کې چې وايي افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاته ګوکړي له هواده دفاع د دوی مسولیت دی. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژي لمخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورسپانې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو لری پرتو او کمیشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولي او وایي چې عملی کېدل به د دولت مخالف وسلوال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسولیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلی ردمنش د یک شمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دې ستراتیژي وزارت دفاع کې در جاهایی که
د وی د دفاع وزارت ستراتیژي د په غوښینو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي، موږ به هلته وو او له خپل خاورې او خلکو باندې دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاته وګړي. ورسپانې د غشان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی لیکل شوی ویلي چې د غوښتنه د امریکا د حق ستراتیژي و برخه ده چې په خوا د افغانستان په اړه اعلان شوی ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به لیوي خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډیره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لورو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالد ټرمپ د اداري غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د شارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د شار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډیر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډیر منفي اغیزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپور خپاره شول چې د خقلی اخونزاده په خبره خایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامن او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وای افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاته ګوکړي ویلي له هیواد دفاع د دوی مسؤلیت دی. بل خو د ننګرهار دولتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې هم خلک په مرګ غواخلی دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې غواخونه منلی دي، خو ویلی دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماته سره مخ دي او ماته خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې اورو.
ورس سره هغه چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دی ولایت کې د دایش جنگیالیو د پراخ فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. اوس د ننګرهار د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د دایش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایت شورا غړي سهراب قادری د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین په انتونونو ته لورتګه پاتې دي او د دایش یا اسلامي دولت د جنگیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او په کې رسمي کارونه کیږي.
داعش چې هر څه وغواړي چې هر څه ووایي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیان ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایت شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمینځوړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته حملېږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنگیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنگیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپاو په منځني سپه دوله شپږ نوي رڼا اوریدلی شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي او وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کوي غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانیږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوسته شو. خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو، هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د په ټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سعادت وای، سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري، خو دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څار ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډپ کړي. خو ولسمشر محمد اشرف خاني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټخلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وای تاسې اوریدلی چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډیر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي؟ که مو غوښتنې ونه منل سي د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی ښه نه بریښي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مسهمیه او سیمه ایزه مسله ورسله هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د ورستۍ او پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغو انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. یو شمیر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزی پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نشو چې ووایي څومره پارلماني غړو سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکي اونۍ مرکزی پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزی پارلمان ته لار موندلې خبرې پیل کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزی پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 48 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې تاوتریخوالی تر څنګ د رایې شمیرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړې او انتخابات شفاف بللې دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره پلانجه کې ښکیل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارون کې ډلې مشر مایکل ګیلر ویلی چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ له خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو د مازیګر سالور بجی او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد سالی راغلی دی او د افغانستان